السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه تموزه اسدالله الودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون د بحث په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایران د افغان کډوالو ډلې زیستل بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې له ایران د افغانانو ډلې زیستل بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانستان د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمېر کډوالو اسناد او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا اندېښنه ښودلې چې دا موضوع به د افغانستان بشری بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو اوو میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوکراین ته د پاټرایټ هوایي دفاعي سیستم ورکوي څو د روسیې د بریدونو په وړاندې له خپلې فضا دفاع وکړي. ټرمپ دا څرګندونې پرون ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړې. هغه وړاندې ویلي امریکا د ناتو لارې اوکراین ته د دفاعي وسلې ورکوي او اوکراین به یې بای پرې کوي. ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین هم سخت نیوکه وکړه او زیاته کړه چې پوتین خې خبرې کوي خو ماښام کې بیا پر خلکو بمبار کوي. بل پلو د ناتو سرمنشي مارک روټا واشنگټن ته تللی چې د اوکراین د جګړې په اړه له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړي. بلورتا د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا او ایران د هغې احتمالي هوکړې ملاتړ کوي چې پکې د یورانیمو پخول او د 480 کیلومتره لرې واټن ویشتونکو توغندیو تولید شامل نه وي. د هغه په ټکو کې چیرته داسې هوکړه کیږي چې د اسرایلو شرایط پکې منل شوي وي ترې ملاتړ کوي. هغه وړاندې له ایران وغوښتل چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. نتنیاهو دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تمه ده د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو په عمان کې پیل شي. تر اوسه د دې خبرو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو ایران د دې خبر له پیل وړاندې ویلي و چې د یورانیمو په خول باید په هر هغه هوکړه کې شامل وي چې له امریکا سره یې کوي. په سوریا کې په یوې فرقی ځنخته کې 10 کسان وژل شوي او لسلو ډیر ټپیان دي. روټرز خبري اجانس نن دوشنبه د سوریې د کورنۍ چارو وزارت په حواله لیکلي نخته په سویډا ولایت کې وروسته له هغه پیل شو چې د تیر جمعې په ورځ د دمشق او سویډا ترمنځ په غزیدلې لوی لار یو شمېر سوداګر وتښتول شول. دا لومړی ځل دی چې د سوریې په سویډا ولایت کې دغه ډول فرقی ځنخته کیږي. او چلسی د پاریس سن ژرمن لوبډلې په ماتولو سره د کلبونو د نړیوال جام اتل شو. د غلوبه چې پرون شپه د امریکا د نیو جرسی په متلایف لوبغالي کې ترسره شو، چلسی لوبډله وتوانې د 3-0 په وړاندې پاریس سن ژرمن ته مات ورکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د ازادۍ رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خراغلست. زمونږ په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې موږ ته د خولې بوی راځي او خلک ترې پتیختوي. ټولنیز ژوند خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې کای خوله بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی ښایي تر ډېره زموږ له حفظ صحه سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې بکتریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لری ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خبرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خبرونې کوربه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خبرونې میلمه دی د غوږ، ستونی، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو لخپل میلمت څخه بو پوښتو چې د خولې بوی ناروغي ده او که لخپل روغتیا سره ناپامي. او تاسو درنو اوریدونکو ته هم وار درکړو چې د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ، د خبرونې له میلمت څخه په دې اړه پوښتنې وکړئ او خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 001. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 340 00 001. د خبرونې میلمه ډاکټر صاحب نور ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونې ته. لومړی خو دا راته ووایاست چې دا د خولې بوی ناروغي ده که نه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وار تاسو ته او ستاسو د رادیو کارکوونکو ته او خپل اوریدونکو ته ګډې ګډې سلامونه وایم. ډېر ښه موضوع عنوانم ټاکلی، ډېر ښه موضوع هم ټاکلی ده. او اصلا د خولې بوی، د خولې بوی کېدای شي چې عادي حالت وي، کېدای شي یو مرضي حالت وي، کېدای شي ډېر پرمختللی حالت وي چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چیرته د دې د خولې نه بوی ځي باید چې بل انسان یې پوه کړي. کېدای شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خو دا پرې نه پوهېږي، نو بل انسان باید یې ته ووایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغې باید چاره ولټول شي چې دا څه علت دی.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خپرونه کې بحث درسره کوو له تاسو سره هم. خو اوس چې دا لومړۍ مسله ده چې یوارې دا معلومه شي چې ناروغي ده که نه، نو که راته ووایاست چې علتونه یې څه دي، یا که ناروغي ده ناروغي کومې ناروغۍ دي او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل بالکل ښه پوښتنه وکړه. اصلا دا که موږ ورته وویل چې دا ناروغي ده دا به ډېر په ځای خبره وي، ځکه چې دا د نورو د ناروغیو د وجې دغه بوی منځته راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې وویلې او دغه خبرې ته مې اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کول، نو ډېر مهمه برخه دغه ده. هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، نو دغه کې ډېره مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکړي. او اصلا میکانیزم او سبب یې دغه دی، کچیرته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کی، برش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کوم ذرات باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانې دي، مایکرو ارګانیزمونه دي. دغه بکتریاګانې دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر ازادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دی، سلفر یو عنصر دی چې ډېر بد بوی کوي. نو ډېره غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول همدغه وجه ده چې دا ذرات خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانې پرچه پرچه کوي او سلفر ته ازادیږي، چې دغه سلفر خپله ډېر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دی کوی چې اوسې تشریح
کوی په هر یو باندې. ډاکټر صاحب لنډه لنډه رڼا واچوئ چې خلک پوه شي چې نور علتونه یې کوم دي. یوازې دغه څه چې تاسو یاد کړل دا خو یوازې حفظ الصحه وه، مهرباني وکړئ.
بالکل بالکل ښه خبره ده. یو خو حفظ الصحه نه مراد کول، دویم بعضې خوراکونه دي که چیرته هغه ډیرو خوړل شي هغه هم د دې سبب کیږي چې د خولې بوی منځته راوړي. یعنی په ساده اصطلاح به داسې وي چې هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه مثلا اوږه شوه، پیاز شو، مولای شو، دغه خو یو که چیرته هغه خلک چې دا ډیر خوري یو خو د دې بوی ډیر مطلب ډیر خلک ور سره ډیر پازیت کیږي. دویمه خبره ده چې دغه خوراکونه کچرته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني نه زړه خزړه ته ځي، خزړه نه بیا سږو ته ځي، نو دغه سږي سلفر تولیدي، بیا چې کله سړی اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي دغه سلفر په دې خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي. یو خدای دې چې د خوله کې دی ډیر خراب بوی تولید کړي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجه یو انسان نو دغه ډیر بد بوی لري، دغه د وجه هم ډیر بد بوی مست راځي. او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې دغه خوله وچیږي، دوی موت چې ورته مونږ ویو یعنی خوله وچیږي، خپل دا خوله کې چې کوم سلیواده یا لاړی دي دغه ډیر قدرتي تور د څه پیدا شوې دي چې د بکتریاو ضد مواد دي، هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر وړي او هغه د منځ وړي. بل خبره دا ده چې دا لاړی د خوله او ری او دا ډیر په صفایي کې ډیر مهم رول لري، یا دا چې سړی لاړی کتیاتیږي توکیا نو دا بکتریا ګام یا دا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا معدې ته ځي، نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچواله. او دریمه خبره دا ده، څلورمه خبره دا ده، هغه خلک چې سموکینګ کوي یعنی سیګریټ سکي نسوار چي یا دا پان خوري، دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منځ راځي. او پینځمه خبر دا ده چې انډرلاینینګ هیلث کنډیشن به ورته مونږ ویو، یعنی دا څه بعضی مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې خولې د بدبوی سبب شي. یو نږدې په دې خوله کې دي لکه مونږ ویو چې ټانسلیټیس کیږي، هغه خلک چې ټانسلیټیس بار بار کیږي په دغه دي کې سوري دي، سوري کې پارټیکل دغه تم نخلي یا بکتریاګان یا دغه دلته نخلي نو دا ډیر زیات بدبوي کوي. بل فرنجایټس کیږي، سینوسایټس کیږي، دا د پوزې التهاب یا د پوزې نشناته التهاب یا بعضي سیستمیک ناروغي دي لکه شکر ناروغي شوي، د پښتورګو ناروغي شوي، د جګر ناروغي شوي، دغه ناروغي کې هم د دې سبب کیږي چې د خولې بدبوي سبب وګرځي. او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پر دې اړه لري، نو کچیر دا خلک چې خوله هیڅ ځهن مراد کوي نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي د بکتریا او د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي، نو دغه هم بدبوی منځ راځي یا د اوریو د التهاب منځ راشي چې جنجوایټس ورته وي، نو دغه د مهم عوامل او اسباب بله. دي نو هم ډیر دي، خدای ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي.
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لارې لري، باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي. مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړ، البته یو خو د هایجین یا د حفظ صحه یا د پاکوالي د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه، هغه خو تاسو ویلې چې باید خوله پاکه وساتل شي، خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي، تاسو د اوږې او پیاز او څو نورو شیانو یادونه مهم وکړه، نو د دې سره د دې بوی څنګه لمین زوړای شو؟ که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراک یو ډیره مهمه برخه ده، هم له روغتیا له نظره په روغتیایی سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده، او پیاز هم همدغه سي، نو بیا چې دا خوراک مجبوریت دی، له خوراک نه وروسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي؟
بېلکل خپ وختنه ده، دا به مونږ تکل سي په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې به انشاءالله مونږ وکړو. خو اوس په لږې ورنه اچو، تاسو ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک، نو بیا کتاب داسې وایي چې تاسو به لیمیت کوئ، تاسو به یې کموئ هغه خوراکونه سترانګ سمیلینګ فوډ کنه، چې هغه خوراکونه چې هغه ډېر زیات بد بوی لري تاسو به هغه لږ کموئ. او مطلب دا دی چې استعمال به لږ کموي، یا مطلب که چېرته یو سړی ډېر ضرورت لري بیا داسې یو ګولۍ هم په بازار کې راوتلي دي چې دغه خوراکونه چې کوم سلفر تولیدوي دغه نیوټرلایز کوي خونساکۍ، یعنی دا سلفر خونساکۍ دغه خوراکونه نه دي بیا نشي کولی چې سلفر تولید کړي، نو بیا د خولې بد بوی دغه منځته نه راځي. خو خبره دا ده چې باید په خوراک کې محدود شي، نه دا چې مکمل سټاف شي یا بند کړی شي. خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ورسره مراد کوي، او بل دا ده چې مهم شی بیا موتواش چې ورته مونږ ویو، موتواش انټي سیپټیک لري او بل خوشبویه مواد لري، دغه شینه باید استعمال شي. کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته دغه خوراکونه، اول خو توصیه دا ده چې باید دغه خوراکونه لیمیت کړي، محدود کړي. که چېرته بیا هم د دې ډاکټر ورته ایډوایس کړي اوس لکه بعضې مریضان دي چې هغه وایي چې هوږه تاسو ډېره خورئ، د فشاري جګي هوږه خورئ، نو دغه خلکو ته بیا دغه توصیه کېږي چې یاره تاسو موتواش استعمالوئ یا دغه ګم ټابلیټ دغه ګولۍ ورسره خورئ، نو بیا نه پرېږدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منځته راشي او د بد بوی نه به هم مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، نور د غاخو منظم منځل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یاغه مختلف لارې چارې هم یاد کړی چې څنګه خوله پاکه ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو، دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځه وړلو، او که نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځه ولاړ شي؟
سبب زمون زورل پکار دی کچیر ته سیستمیک مرزونه ای سیستمیک مرزونه د وجه د خولې بوی منستراغلی، نو اغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د دې وجه د منست د منځ نه زی. کچیر ته په غاخونو کې کیویټیز یا چې په ساده استلا ورته و چې غاخ چنجه کړي میکروبي یا د اوری التهابي، یا هغه خلک چې داغه خله وچوي د مختلف عوامل د قبله
یا د غاخونو چې سوري کیږي
کیویټیز چې ورتوي، یا خله وچوي د مختلف عوامل د قبله. بعض خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خله وچيږي، یا بعض مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خله وچيږي، یا بعض مرزونه دي چې بعض خلک لکه پوزه بندې د خله د شپې د خله د لارې ساخلي، نو دغه ساتي خله د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي، ځکه یا لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورزي، نو چې کومه اوبه یا لارې خله کې هغه خله وچي، نو دغه دا باید چې بیا د دې خله د وچوالي غم وخوړل شي، چې کوم مرضي باید چې د هغه د وجه دا خله چې وچي باید بیرته لمده شي، زیاتې اوبه واخیستل شي په زیات مقدار باندې، یا هغه مرضونه د وجه چې منځته راغلي هغه باید اصلاح شي او مینج شي. او بل خبره دا ده چې کچیرته سموکینګ یو بعضې خلک سموکینګ کوي سیګریټس کی نسوار کی نسوار چي، نو بیا کته ار څومره خله هایجین او دا مراد کی دغه خله بوی بیا د منځ نه ځي، نو اول خو به چې سبب د منځ وی وړل شي. کچیرته بیا هم د خله بوی هم دا چې لکه مونږ او تاسو مخکې ویل چې باید انسان او بل انسان دا حق ته چورته وجه دا خله ستاسو خله نه بوی زی، کچیرته دا عوامل هم د منځ لاړ شي او بیا هم د بد بوی او باید چې غاخونو ډاکټر سره مشوره وشي، یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خود دیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري، نو دا یو خپل ساين دی چې یو سړی خپل بوی کوي باید دا کچیرته نه وي سړی نه پوهېږي چې دا څه مرض لري، دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خپل بوی سي چې دا وجه او سبب څه شي.
مننه ډاکټر صاحب، به هم دې موضوع کې خبرو ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب، خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک دی او پښتنه چې ده مهرباني وکړي لمړی خود ځان معرفي کړئ چې بیا زه موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع ده چې ځینې انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغۍ د لمنځوړو لارې چارې کومې دي او موږ څه کولای شو د دې لپاره چې د خوله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خولې له بوی نه موږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه مني کې هلي تاسو محترم اوریدونکو د ازادۍ راډیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم السلام.
زرملوال مخیبر پښتونخوا قری په نوم اړیکه نیول محترم تکل
په خیر راغلی. زرملوال صاحب مهرباني وکي.
نو دا موضوع چې ډېر دلچسپ موضوع ده، دا د خولې بدبویي چې ده، نو دا خو ما یو لنډ نظر په دې باندې ورکم. اکثره خو دا داسې ده چې تر کومه ځایه ما ته معلومات دي، دغه د خولې بدبویي چې ده یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت څوک نه کوي. چیر ته څوک ته غاخونه حفاظت کوي، غاخونه هر وخت صاف ورکی. نو دا د ما فکرم نظر باندې محترم تکل صاحب، نو د خولې د بیواله یعنی مطلب کم اثرات دي، بلکې هم نه. او بل د څه دغه ملمنه د ما پښتنه ده چې په یو وخت کې دغه د خولې بدبویي اکثر د شي ما ورېدل چې دا په ذات نه دي، نو مثلا په پښو کې بې دا له موضوع نه ولنه ځینې دي، مثلا د خولې بې دې ما پښتنه ده دا چې دا آیا حقیقت لري او کینه لري؟ ځینې د خلک وایي چې په کورنۍ پورې هم مزاحتي تور د شي خو دې ما خپل چې کوم فکر دې ما په دې باندې یعنی زه عقیده نه لرم، ځکه دا خو د خولې بوی شته دا د ډېر وجې د ډېر وجې د یو خور سګریټ کول دي، دا ډېر بد اثر کوي. یقینا د سګریټ څکي که څوک خو ته ودرېږي، هتا ډېر د ما لیدلې د په منځ کې چې جمع باندې څو خو درېږي، ما غوښته سګریټ کوي دی خو د خولې اثر یې دا معلومه خبره ده. یا په مجلس کې
bale
که سګریټ په دغه سات کول هم نه سړی ته جواب کوي چې مثلا هغه د خولې بوی، یا مثلا د سې دي اکثره خلک دا شرط کوي ډېر شیان دي دا نشي چې کوم نوم نه واخلو. نو بس دی وخت را کول نه ونه لې مننه محترم اصل صاحب، دغه یو وخت نه مې و دې ډاکټر صاحب نه
مننه. زرملوال صاحب
مننه تر بیا.
له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ډاکټر صاحب فکر کوم د زرملوال صاحب پښتنه ډیره دا و چې ځینې خلک دي چې د خولې بوی لري، موږ او تاسو په همدې باندې باس کوو، خو ځینې نور کسان دي چې د پښو بوی هم وي او د نور وجود د خرګونو د دیو هم بوی دي، دا سره تړلې دي که جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي؟ د ته لطفا ځواب وایست.
خو په خپل نظر کل په زرملوان صاحب لکه څنګه چې ویل چې د غاخونو ډېر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خولې حفظ صحت نه مراد کوي، نو دا مشکل به کې رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې دوی ویل چې د خپو یا تخرګونو سره تړاو لري کنه لري، نو زما فکر د خولې د خرګونو خو سره ډیر تړاو نشته دی، ځکه بعض ناروغۍ دي یا د خولې حفظ صحه نو کېدای شي دای چې د هغه ساحې چې هلته خپې بوی کوي یا خرګونه بوی کوي. نو یو خبره خو مشترکه ده چې حفظ صحه نه مراد کول، یا هغه کوم تخرګونه چې دی هغه په صحیح شکل باندې وکړل چې پاک شي او حفظ صحیح مراد شي نه مراد کیږي، یا د خو هم همداسې هغه خلک چې خپي حفظ صحیح نه مراد کوي یا جرابي یا دا ډیر استعمالي، یو خبره خو مشترکه ده. دوی مزما فکر دوی خبره نه ماده استنباطو کچې دوی چې صحیح ارشاد خو پکې رول نه لري، نو دې کې مزما فکر ارشاد پدې کې رول نه لري، ځکه چې دا خو سبب دی که چېرته کسته خولې حفظ صحه نه مراد کوي یا د غاښونو څخه تکلیف لري یا سګریټ کی، نو دا خو نشته پوری اړه نه لري.
هغه بل برخه چې تاسو ویل ځینې وخت ځینې کسانو کې ناروغي وي، نو هغه ناروغي په ارسیات نشي راتلی له یو انسان نه بل انسان ته.
نو بعضی ناروغۍ داسې دي چې هغه کېدای شي چې بعضې ناروغۍ په ارشاد کې منځ ته راشي، لکه اوس موږ وایو چې هغه د شکرې دویم نمبر ناروغي ده، نو کېدای شي دغه ناروغي منځ ته راشي د شکرې د وجې، کېدای شي ارشاد لري دویم ټایپ ټو چې ورته وایي، او بل اوس لکه د بعضې مریضان دي، بعضې دغه دي خلک دي هغه د معدې تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي که نه، خو حفظ الصحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، اوبه ډېرې نڅکي، نو دا فکر نه کوم چې دا ارشاد سره رول ولري، یا سګرټ څکي یا د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، یا غاښونو کې مشکل یا مطلب دا ده چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغي، بعضې الکولیک خلکې الکول ډیر استعمالوي، نو دي کې ارشاد فکر نه کوم چې دي کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. وروسته به د معدې د تکلیف په باب هم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته، چې د معدې تکلیفونه د اسیدونه د معدې یا د تیزابي معده چې مونږ ورته وایو، دا د خولې بوی ته څومره اثر لري؟ خو لغنه مخکې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي راډیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانو نیکی له احترامات اصلاح خاموش د زابل ولایت متماسم ولې.
وعلیکم السلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، مهرباني وکړئ څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع ته معلومه ده، زه غواړم لند معلومات تاسو اوریدونکو سره شریک کړم د خولې د بدبوی په ارتباط باندې، او رسو به پښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه. معلومات تاسو دي، مثلا د دې ناروغي لاملونه چي دي؟ د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خولې حفظ الصحه ده، یا د خولې پاکوالی ته پاملرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، پاړه پکې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خوله کې ځینې خواړه پاتې شي، هغه بیا بکتریاوي رامنځته راوړي او وده کوي، دا یو لامل دی چې د خولې بدبوی کېږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغي، ځینې د غاښونو ناروغي دي شاوخوا یې پړسوب کوي یا اوباخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولې بدبوی رامنځته کړي. بل د خولې وچوالی دی، دا د خولې وچوالی خپله دا یو لامل دی د دې چې د خولې بدبوی رامنځته کړي، کله کله په خوله کې لیاب کم شي.
خاموش صاحب دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایست لطفا.
خیر شه، دلته د ازادي راډیو خو افغانستان کې ډیره مشکله ده سره یاوري، او تاسو معلومات تاسو د راډیو د فیسبوک له لارې ماته کیپ کړه. او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د معدې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دي ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه راګرځي. ما پوښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدین بغیر له دغه لاملونو بغیر چې زه کوم معلومات پرې لرم، لدین بغیر کوم داسې لاملونه شته چې هغه جدي، او د دې خولې د بدبوی څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کېدای شي، نور ناروغۍ رامنځته کېدای شي چې مثلا هغه خطرناک وي، یا نه چې رامنځته کېدای، او دا هغه د مخنیوي لپاره ته دا پوښتنه چې ډاکټر صاحب وویل ان شاء الله.
مننه خاموش صاحب. ډاکټر صاحب دې پوښتنې ته ځواب ورکړي، خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لاره سره یاست، زه به تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو له داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي، او آیا ورته وایي کنه چې مثلا وروره یا ملګریا له تانه زه دغسې یو تکلیف احساسوم؟
احساسوي دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند د مساجدو ته په تګ باندې، کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره په ناسته ولاړ کې دا احساس کړی مو دی، موږ لیدلی دی، خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو، دا یو ډېر بد تاثیر لري زما په نظر سره. او خپل ما چې کړی دی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی، په غیر مستقیم ډول موږ هغه ملګري ته خبره واضح کړې ده، مثلا د غاښو په پاکوالي ورته غږېدلی وو، د خپل غاښونو ورته مثال په ډول ښودلی دی چې د غاښونه ځوانان باید غاښ پاک وساتل شي، خوله پاک وساتل شي، تر څو دا اینده غاښونه لمن دولان نتی یا زی پنتی بیا ډیر تکلیف لري یو غاښ بیا مثلا پر ډیر څه ارزي د ډیر قیمت لري
نو د خپل تاسو ډیر غیر مستقیم د خپل ډیر غیر مستقیم نه دی خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي فکر کوم ته نو ډیر غیر مستقیم لري چاره در معلومی دي
کوم کوم پال دی که مخه مخه ولې دی په دې مې دومره ناس کی په دې مې ناس کی دا غیر مستقیم یو باسر اخیته ده چې درته ځانته دې ټول ته راغلی